برای کتاب‌هایی که به گفته این وزارت خلاف ارزش‌های اسلامی و افغانی است از برخی کتاب‌فروشی‌های شهر کابل و ولایات آغاز کردند که واکنش علاقمندان مطالعه و کتاب را به همراه داشته است.
لازدی رادیو قدرمن اوریدونکو پوراندې په څو شیبو کې به تر شنه اسمان لاندې خبرونه په ژوندۍ بڼه واوري او وویني، خو تر هغه مخکې پام وکړئ لاندو خبرونو ته. د پاکستان د بلوچستان ایالت په مرکز کوټه کې د ریل ګاډو په یو تمځای کې د ځان مرګ بریډ لکبل د وژل شویو شمیر شپږویستنو ته زیات شوی دی. چارواکو ویلي په نننۍ دغه بریډ کې شاوخوا 50 نور کسان ټپیان شوي دي. یو ایالتي چارواکي حمزه شفق ویلي حمله داسې وخت وشوه چې نږدې سل کسان ریل ګاډي ته پتامه وو. د امریکا په متحده ایالاتونو کې سرانوالانو پرون جمعه د منتخب ولسمشر ډونالد ترامپ او یوې مشهورې ایرانۍ امریکایي ژورنالیست د وژلو د توطئې د اطلاع مخې د یو افغان وګړي په ګډون پر تورنو کسانو رسمن تورونه اعلان کړي دي. د فرانسې خبری اژانس خبر له مخې د امریکا د وزارت ویلي چې د ترامپ د وژلو ناکامه دسیسه د ایران د سپای پاسداران انقلابي ځواکونو لخوا د قاسم سلیمانی د وژل کېدو د غچ اخیستو لپاره پلان شوی و. راپورونه وایي قطر د فلسطینیانو د افراطي ډلې حماس لاستاز غوښتنه کړې چې له دغه هیواد ووزي. قطر د دغو کسانو د وتلو امر د امریکا د متحدو ایالتونو له غوښتنې وروسته وکړه. ټایمز آف اسرائیل او فاینانشیل ټایمز ورځپاڼو پرون جمعه راپور ورکړ چې قطر د حماس لاستاز غوښتنه کړې چې په لس ورځو کې له دغه هیواد ووزي. د فلسطین روغتیایی چارواکی وینن په غزه تړنګ کې د اسرائیل په دوو حملو کې لکتر لګیدیا لاس کسان وژل شوی چې خزی او ماشومان هم پکې شامل دي. په همدې حال کې اسرائیل د غزه شمال ته چې جګړو زپلې لڅوونه وروسته د بشری مرستو د لومړی جوپې د رسیدو خبر ورکړی دی. د اروپای ټولنې د بهرنی سیاست مشر جوزف بوریل نن سهار په نایلان شوی سفر د اوکراین پلازمېنې کیف ته ورسید چې کیف د اروپا پر ملاتړ ټینګار وکړي. دا سفر داسې وخت کېږي چې پر اوکراین لا هم د روسیې بریدونه دوام لري.
ترشنه آسمان لاندی
بیرو درنو او قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم، اسمت ساروانیم په دې ترشنه آسمان لاندی خبرونه کې مو هر کله کوم. په داسې حال کې چې ژمی را روان دی، په افغانستان کې بېوزلي تر بل هر وخت زیاته شوې، د لمرنیو اړتیا وړ شیانو به لوړی شوی او له افغانستان سره د نړیوالو مرستې کمی شوی دي. ملګرو ملتو اندیشته څرګنده کړې ده چې شاید امریکا منتخب ولسمشر ډونالد ترامپ پر ملګرو ملتو بشری مرستې کمی کړي چې دا به د نورو بېوزلو هیوادونو ترڅنګ پر افغانستان هم به اغیزی نه وي. ځینو نړیوالو مرستندوی مؤسسو چې له ملګرو ملتو سره په ګډه په افغانستان کې په بشري برخو کې کار کوي ویلي چې یو شمېر افغان پلرونه د خپلو کورنیو د نورو غړو د ژوندۍ پاتې کېدو او د نفقې د برابرولو لپاره د خپلو ماشومانو پلورلو ته اړ شوي دي. ورلد ویژن چې په افغانستان کې د خوړو له نړیوال پروګرام دبلیو اف پی سره په ګډه کار کوي د جمعې په ورځ په خپل ایکس پاڼه یا پخوانی ټویټر کې د عبدالله په نوم د یو افغان پلار ویډیو خپره کړې چې نوموړی د خپلې یوې کلنې لور د پلورلو کیسه کوي. له بلې خوا ملګرو ملتو د خوړو نړیوال پروګرام د جمعې په ورځ پر خپل ایکس پاڼه په یو خبره کړې ویډیو کې ویلي دي چې په افغانستان کې د ښځو لپاره د نفقې برابرول ورځ تر بلې سختی شي. د لوږې د نړیوالې درجه بندۍ یا جی ایچ ای په وروستي راپور کې چې د تیر اکتوبر په 14 نیټه خپور شو راغلي چې افغانستان سږ کال د هغو هیوادونو په کتار کې دی چې لوږه پکې په جدي توګه زیاته شوې ده. د ملګرو ملتو د بشري چارو د همغږي ادارې اوچا په خپل روسي راپور کې ویلي چې که څه هم په تیرو دریو کلونو کې له اړو افغانانو سره په بیلابیلو بشري برخو کې 6.1 میلیارد ډالر مرسته شوه، خو په وینا یې لا هم 9.2 میلیونه افغانان بشري مرستو ته اړتیا لري. نن په دې موضوع ل خپل درنو ملمنو سره خبرې کوو او تملرو چې تاسو اوریدونکو به هم د موضوع په اړه پوښتنې ولري او زموږ ملمنو سره به شریک کړي. زموږ ملمنه دي د اقتصادي چارو متخصص آزرخش حافظي، د پوهنتون پخوانی استاد عزت الله پیژان چې دوی له بیلابیلو نړیوالو مؤسسو سره همکار کړی دی، او همداراز ټولنیز فعال او ژورنالیست هیله شمس. میلمنو ته هرکلی وایم. او لومړی حافظي صاحب ته ورځو. حافظي صاحب، که له یوې خوا وګورو د بهرنیو اثارو ارزښت په وړاندې د افغانیو ارزښت لوړ شوی دی، له بلې خوا ګورو چې د جنسونو بیې لوړې شوي دي، د دې دلیل څه دی؟ حافظي صاحب، لکه چې حافظي صاحب زما شخ نه اوري، وربه شو ښاغلی پیژان ته. نه، پیژان صاحب هم لا له سټوډیو سره وصل نه دی. زموږ بله میلمنه هیله شمس ده، له هغې سره هم همکاران کوشش کوي چې تماس ونیسي او له سټوډیو سره وصل کړي، خو تر دې دمه پورې له سټوډیو سره هیڅوک هم وصل نه دي. ښاغلی حافظي وصل و، خو نه پوهېږم چې څه دلیل و زما ژغې وانه ورېدو او ما د دوی ژغ وانه ورېدو. خو خیر، قدرمنو اوریدونکو، تاسې له آزادي راډیو ترشنه آسمان لاندې پروګرام اورئ. په دې پروګرام کې په بې وزلۍ، د بشري مرستو په کمیدو، او دا هم په داسې حال کې چې ژمی را روان دی خبرې کوو. حافظي صاحب، تاسو ته هرکلی وایم.
سلامونه اونیکې هیلې.
سلامت اوسئ حافظي صاحب. مول چې راځي، اول په د اقتصادي اړخ باندې د دې موضوع خبرې وکړو. پلوی خوا د افغانیو ارزښت د نورو اثارو په وړاندې لوړ شوی دی، تمه دا وه چې د جنسونو بیې کمې شي، لیکن سره له دې چې د افغانیو ارزښت لوړ شوی دی، ښه شوی دی، بیا هم د جنسونو بیې کمې شوي خو نه دي، بلکې لوړې شوي دي، او خلک له دې درکه شکایت لري. دا ولې؟
سلامونه اونیکې هیلې، تاسو ته، درنو اوریدونکو، او همدارنګه ستاسو محترمو همکارانو او محترمو میلمنو ته. دا قیمتونه خو هیڅ منطق نه لري چې باید لوړ اوسي، ځکه چې کله چې افغاني غښتلی شي باید متناسبان
بله. حافظي صاحب، لکه چې ستاسو غږ بیا قطع شو، له سټوډیو سره وصل وی خو اوس مو غږ نه اورو، نه پوهېږم چې څه تخنیکي ستونزه ده. د قدرمنو اوریدونکو لپاره باید ووایم چې تاسو له آزادي راډیو تشنه آسمان لاندې خپرونه اورئ. په دې خپرونه کې په داسې حال کې چې ژمی را روان دی په افغانستان کې، په اقتصادي ستونزو، بې وزلۍ او د بشري مرستو په کمیدو خبرې کوو. له ډیرو کلونو راهیسې کله چې ژمی راشي په افغانستان کې د خلکو کړاوونه زیات شي، او دلیل یې دا دی چې بې وزلۍ ډیره ده، خلکو ته کار نشته، اقتصادي وضعیت خراب دی، نو خلک توان نه لري. ډیر خلک چې د ژمي لپاره د سونګ مواد چمتو کړي او هوا توان چې سړه وي، نو د خلکو کړاو ورسره زیات وي، ناروغي هم ورسره زیاتیږي. وربسو اغلی هیله شمس ته نه دوی ټلیفون قطع دی، وربسو حافظي صاحب ته. حافظي صاحب، تاسو خبرې کولې، خبرې مو نیمګړې پاتې شوې.
هم متاسفانه کوم تخنیکی ستونزه
بیا هم همدا تخنیکی ستونزه شته. ستاسو غږ قطع شو حافظي صاحب. خیر، اغلی ښاغلی عزت الله پیژان ته به ورشو. پیژان صاحب، تاسو ته هرکلی وایم.
سلامونه تاسو ته او ټولو اوریدونکو ته.
پیژان صاحب، تاسو له بیلابیلو نړیوالو مؤسسو سره کار هم کړی دی. نړیوالې مرستندوی مؤسسې په څه شکل اړو کسانو ته مرستې رسوي؟
نړیوالی موسسه خو تاسو ته معلومه ده چې مختلف لارې چارې د مرستې لپاره کاروي، خصوصا په داسې هیوادونو کې لکه افغانستان غوندې چې هغه اړو کسان ته د مرستو د رسولو واضح میکانیزمونه او واضح په اصطلاح سره اسانتیاوې موجودې نه وي، او هغه کسان چې هغه وخت نا وخت د بیلابیلو پیښو له امله متضرر کیږي هغې په داسې سیمو کې چې هلته د اسانتیاوو یا اوغوتو د رسېدو لارې ډېرې اسانې نه وي، او دوی په داسې ولایتو یا داسې ولسوالۍ کې پراته وي چې هلته سړک نه وي، هلته موټر په اسانه توګه باندې یا دغه د مرستې رسولو کاروانونه نه سره رسېدلی، نو دوی بیا خپل پلان جوړوي او ګوري چې مثلا متضرر کسان په کومه ساحه کې دي، بیا د هغه مطابق دوی غوته ځان رسوي او کوشش کوي. خو متاسفانه په افغانستان کې تر ډېره پورې دغه چاره بریالۍ نه وه، او همیشه د ستونزو سره مخامخ وه. یو خو هغه لوجستیکي ستونزې دي، او د سړکونو او د لارو د نشتوالي موضوع ده، یا د اوبو د خرابېدو موضوع ده. د دې تر څنګ همیشه موږ په دغه برخو کې د ناامنیو خبرونه هم اورېدله، نو دغه مشکلات او دغه ستونزو ته په کتو سره دوی غواړي چې تر ډېره حده پورې ډېرو کسانو ته په لنډ وخت کې لاسرسی پیدا کړي.
ډېره مننه، سلامت اوسئ حافظي صاحب. یو وارې بیا به تاسو ته درشو، تخنیکي ستونزې اجازه ور نه کړه چې تاسو خبرې تکمیل کړئ. مهرباني.
زما اندام چې باید اصولا د افغانۍ د ټیکنښت سره سم قیمتونه په مارکیټ کې اتیل شي، ځکه چې اکثر وارداتي اموال دي او په ډالر نیول کېږي، او کله چې افغانۍ ټینګ شي او قیمت زیات شي، اصولا باید د خام مواد او همدارنګه د خوراکي مواد د اولیه مواد په توګه کې باید قیمتونه راټیټ شي. خو دوه درې دلیل زما په نظر دې سره لیدلي دي چې قیمتونه په خپل حال پاتې شي یا ځینې موادو کې زیات شي. یو دا دي چې افغانۍ نوسان لري، مثلا یو ورځ دوه شپې ته رسېدلی وو، بیا اووه شپې ته او اته شپې ته ورسېدلی، شپږ افغانۍ د ډالر په مقابل کې ته تقریبا لس سلنه کېږي یا اته سلنه کېږي. په دې خاطر باندې یو دا اعتماد نشته دی چې دا د افغانۍ په دغه حالت کې پاتې شي، که څه هم ډېر وخت دی چې نه یوازې نه لولیږي بلکې ډالر د افغانۍ په مقابل لولیږي، تر اوسه پورې همدغسې دړۍ روانه ده. دوهم مسله یې دغه دي چې دا د ګاونډي هېوادونو ځینې ستونزې چې رامنځته کوي، مخصوصا دا د پاکستان سره سوداګري ټکنۍ ده، ستونزمن ده، او په دې خاطر باندې هم دغه په مارکېټ باندې اغېزه لري چې امکان لري چې دا مال په دیپلوماتو توګه رانه شي افغانستان ته. دریم دلیل دغه دي چې د داخلي تولیداتو د هېواد لپاره په ځینې بهرنۍ وارداتو باندې تعرفې لوړې شوې دي، ګمرکي تعرفې زیاتې شوې دي، دا هم مستقیمه په قیمتونو باندې اغېزه لري. نو په ټوله کې بیا هم باید قیمتونه متناسبه ښکته شي. ولې بل مسله دغه دي چې دا دوره چې ده په افغانستان کې ډېر څوکه ده، یعنې مثلا په درې میاشتو کې په څلور میاشتو کې یو تجارتي روان ترسره کېږي، مثلا چې دا فرمایش ورکول کېږي د مامو د شیریا ترانسپورت او بیا چې تولید شي تقریبا درې څلور میاشتو ورکې نیسي. هغه دا چې دا غالي سهار یو قیمت دی، د غرمه بل قیمت دی، د ماښام بل قیمت دی، دا ځنه سره نشي اجستولای. او هغه څوک چې موږ ولې دی په ضرر نه خسته یې، که څه هم ډالر قیمتي شي دوی هغه قیمت خسته یې کوم چې دوی دا جنس وارد کړی وو افغاني پارک څنګه دی. یو دلیل یې هم دا دی متدی خاطر باندې او کوټه کې هم دوستان دا سوداګر سره مقصد دی اولې مواد سره په تاسو دې بری اربع سی چی قیمتونه او منطقي لحاظ د ډالر د ویډیو سره څنګه
بله ډېر مننه حافظ صاحب کور ودان اغلی شمس تاسو ته مرکلی وایم. تاسو په افغانستان کې اوسئ، هوا په سړېدو ده، ځینې خلک شکایت کوي چې د ضروري شیانو بیې لوړې شوې دي، قیمتي بیې ډېره شوې ده. تاسو د ضروري شیانو بیې له تیرو کلونو سره څنګه مقایسه کوئ؟ آیا تر تیرو کلونو ډېرې لوړې شوې دي؟
ډېر زیاته مننه د هر څه نه مخکې خپل سلامونه احترامات تاسو ته، همدارنګه ټول قدرمندو لیدونکو او اورېدونکو ته وړاندې کوم. هیله ده ټول به روغ جوړ خوشحاله اوسي. داسې په افغانستان کې اوس وخت کې دا چې ژمی هم را روان دی او هوا اوس هم سړه شوې ده، نو خلک ایسا ایسا هغه بخاری کې دي په کورونو کې، ځکه په کور کې یعنی یخنۍ ډېرېږي او ورځ په ورځ باندې اوس هم هوا یخه ده. د سوخت مواد نظر نور تلون ته موږ ویلی شو چې قیمتونه هم لوړ دي، خو د دې سره سره چې قیمتونه لوړ دي موږ یعنی ګورو که چیرې بیروزګاري دي، بیروزګار خلک بیروزګاره شوي دي، خلک کاروبار نه لري، چې دغه دې باعث ګرځي چې هغه د سوخت قیمت د اخیستلو تاوان له لاسه ورکړي. مثلا نشي کولی چې هغه واخلي، هغې ته چې دا ضرورت خپل پوره کړي، خپل کور ګرم کړي، خپل هغه کور هغه هر څه چې ضرورت وي ده هغه نشي اخیستلی. نو دغه دې له امله د قیمتونو په لوړېدو کې خلک هم بیروزګار شوي دي، هم قیمت لوړ شوی، چې دا یو لوی مشکل دی او خلک دې سره مخامخ دي. ځکه د سوخت مواد په ژمي کې یو لوی ضرورت دی د هر کورنۍ لپاره، د کور د ګرمولو لپاره، ځکه که چیرې کور ګرم نه وي یا هوا چې ژر هوا سړی بیا بېلابېل مرضونه پیدا کېږي. نو په دغه سوخت برخه کې چې دوی مثلا ډېره زیاته ریډي پاملرنه ونه کړي، البته دولت لومړی د دولت دنده ده تر څو باید دغه برخه ته ډېره زیات توجه وکړي، ځکه دا یوه مهمه برخه ده زموږ او تاسو لپاره. او د سوخت مواد د افغانستان یعنی ځینې ولایتونه په افغانستان کې دي چې هغوی بیخي ډېر زیات هوا پکې سړی او هغه څنګه بیا بیخي باید د سوخت مواد بیخي ضروري دي، ځکه د یخ له امله هم ځینې کسان مړ کېږي او ځینې کسان چې د یخ له امله د ډېر بېلابېل مرضونه ورته پیدا کېږي، چې دا یوه لویه ستونزه ده او باید د دې حل لارې لپاره یو لوی اقدام او لوی کار شي.
ډیره مننه، سلامت اوسئ قدرمنو اوریدونکو. تاسو له ازادي راډیو ترشنا اسمان لاندې خبرونه اورئ. په دې خبرونه کې په ژمي بیوزلۍ او د بشري مرستو په کمیدو د خپل درنو میلمنو سره خبرې کوو. زموږ میلمانه دي د اقتصادي چارو متخصص آزرخ شافیزی، د پوهنتون پوهنځي استاد عزت الله پیژاند او همدارس ټولنیز فعال هیله شمس. تاسو ته هم څو شیبې وروسته نوبت درکو چې له سټوډیو سره تماس ونیسئ، له موږ سره تماس ونیسئ او زموږ له میلمنو څخه د موضوع په اړه پوښتنې وکړئ. افیزی صاحب، خلک وایي چې د کورونو کرایه لوړې شوې دي، د کورونو قیمتونه هم لوړ شوي دي. آیا د دې معنا دا ده چې اقتصادي وضعیت ښه شوی دی؟ که اقتصادي وضعیت خراب شوی نو ولې د کورونو کرایه او قیمتونه لوړ شوي دي؟
اول خو دا د خلکو عاید د دوی د لګښتونو سره تناسب نه لري په افغانستان کې. د فقر معنی دا ده چې څوک چې کم انرژي مصرفوي او د خپل د ژوند د دوام لپاره لګښتونه لري، دا د کار په حاصل کې دا خپل مصرف شوې انرژي ترلاسه کولی نه شي. او یو لویه ستونزه دغه دي چې زمونږ د اټکل پر اساس مخکې ما د څلوېښت کلو تقریباً 1 میلیون کورو ته په افغانستان کې ضرورت شته. تقاضا کور ته زیات دی او عرضه زیاتدی. ډېر خلک تر پیژې لاندې، تر خیمې لاندې ژوند کوي او مخصوص دا کډوال چې د بهره سره راځي دی ضرورت لري چې یو سرپناه ولري. نو په دې خاطر کله چې تقاضا زیات شي دا د خلکو په جیب کې شته که نشته چې قیمتونه یعنې خوشګردان دوری شي. په دې خاطر باندې دا نه یوازې کرایه د کورونو، بلکې په همدغه قیمت د کورونو هم زیاد شوی دی و علتی هم داره دی چه خلق زیاد شوی دی. مثلا تدری کار که حداقل درین میلیون افغانستان که نفوس زیادوال رغلی دی و تقریبا دو درین میلیون خلق دی به هر سخه و کزور استم شوی دی بخصان دی پاکستان، ایران او دی ترکیه سخه. با پده خاطر در 13 میلیون نفر چه نوی کورت ضرورت لری در غب مقابل که دونه ساخت و ساز نشتره. اول کورون محدود دی اعضا محدود دا و التقاضا رو زیادی دون که دی هر وقت موضوع که قیمتون او والدی و آوائد دی خلق نجده یعنی قدرت دی خرید دی خلق دی خدماتو که او اولیه موادو که دیر چید دی. مثلا او رز ملل متعید او سیگار دوار دقیقا من چنگار مکن که ترنوی صدر از خرجیت خلق دی افغانستان او رس که تغیل دالر سو کم آید لی یعنی معنی دار چه او نفر کن بیاشت که چیلی دیش دالر آید بگری در پیدش دالر درای ورکی در دوله اخری در دربال او در سیه خدمات یا در سبق ویل او در کرایه در ترانسپور در تک وراتک بکی در پیدش دالر سکی دیشه که او بیاشتی و خلق دیر مجبور دی خلق دیر پریشان دی در باید وقت دیگه مثال بعدی مداخله و که مثلا تو میلیون ها و چند سکارا در بلی کشتون داری اون جمعی در روان دی مخیم ما در وردیس کاریم چی در اون معدلو را خود غانسان در خیلی پشتا مگیره با اون دقیقه 1 میلیون تن اختصاص وقتی در خلق تا چه اغا مسارف دی استخراج و باید دی ترانسپورت را کشیر دی او اون در خلق تا تقریبا نیمه ولیا وکی در خموخ که هم تجربه شوی دیده این پوانه زمانه پروانسود هم چی کارانا که دل کلا چی در کوپون شتون دلو در زهرات مادن هر کوپون دارون کلا پارا تقریبا 100 کیلو یا 200 کیلو یا 500 کیلو تر یو تن کارا در برورکوالی ها وقت که استخراج هم دیر لر و محدود و نوز مولندی زهرانی چی خلق دیر خواهد دلویج سخا پا خطر کیلی دیر بلی خواه کچی دیر یخی سخه په خطر کې اوسي خو بیا د دوی مشکلات مضاف کړي چې حداقل د اسوان د مواد د برابرولو لپاره باید وزارت معدن د افغانستان په تفاهم کې رهبري د حکومت سرپرست مباقر طالبان دا وکړي چې خلکو ته د دې خپل د شتمني څخه چې معدن دی دا د اسوان مواد دوه برابر کړي.
بله ډیره مننه سلامت توسی اوریدونکو لرو اول به ورشو اوریدونکو ته بیا به میلمنو ته مهرباني کوئ.
سلام تاسو ته سلام میلمنو ته دغه تاسو کوم موضوع ټاکلې ده و د چین لار خلاص شو مالیه ورته معاف کړه ده کوم لار خلاص شو لار خلاص شو مالیه ورته معاف کړه په ننګرهار کې یو بشکه وړي یو زور یو زورو اتیارو پیدا د غریب سړی وسه نه کیږي اوړه همدې سے ګران شو هر شی همدې سے ګران شو پښتنه نه کوي پوه شوې چې دا ولې ګرانېږي او چې کله ډالر ارزانه شي هغه سامان هم چې قیمت پاتې شو پښتنه هم نه کوي. غریب سړی په ننګرهار کې د ننګرهار نمایندګي کومه ننګرهاریان ټول بیچارهګان غر کو پرک دي کاروبار نشته او قیمتي شروع دی څو پښتنه هم نه کوي یله وایي چین لاره خلاصه شو د چین مال مالی ارزا خوش ماف کړل ورته چې دا ټول دروغ دي. یو امریکایانه دی په افغانستان کې څه خبرې چې ټول دروغ دي. یو امریکایانه دی دا زاور مار وخت دا خبرونه تاسو کوم یو بشپال لسلی کرا غوړي تاسو هغه شپک تا وو دیر شو په یو وو یو زور اتیار پیدا سو پښتنه هم به غریب کړي تبا دې یو پاتړ غوړي تل پیدا نوی روپې دې سو هغه سین شامل ځ خپل نشه هغه سل یو مېد ما یو پاکټ غوړی نشم هغه تل په جو وسه نه لرو کوی شي نو دا غو منظر خدای وکړي چې داخله پښتنه وکړي پښتنه خونه کې پښتنه چښتن پوه شي تر خوړل دی غو خدای دې په منګره خو مو کې په وانانو
مننه چې نظر مو څرګند کو کور ودان بل اوردور کې لرو ځان راو پیښنه آزادی رادیو.
السلام علیکم سال دې ښه په خیره
سلامت اوسې مهرباني کوي
خیر اوسه مننه مرز محمد ریاضم د کندهار شولې کوټ خبره کوم
مهرباني
واکین د افغانستان خلک د بیوزلې د نور ډیر خلک د مشکل سره دی وجه مهم دی رسېد ودی دا د سوان توی کوم پر ګرانه دی هغه نه پر صورت بوس خو جمع دی دا سوان په تغه باندې دا غړو پته کې لکه دا اوس مخ کې ورور چې وویل دا غړو په دایو او شا کې به ډیر تو څه راغلي دي دوه سوه دوه نیم سوه افغانۍ په غونډې ورسې وي دي په خوا به موږ دا دوکانداران ته دا دغه وکړل چې دا ولې دوی لوړ قیمت یې دی به ویل دا ډالر لوړ وي نو اوس ډالر د افغانۍ په دغه ډېر کښته شوی دي اوس هم غوړېد ونیو لوړ په لوړ قیمت ورته رختي شي ده په کم دغه کې چې په دې کې اوس کم توفیر راغلی دی.
بله صاحب ډېره مننه، سلامت اوسئ. یو بل اوریدونکی هم لرو، منتظر به نه پرېږدو، بیا به ورشو میلمنو ته. مهرباني کوئ تاسې هم.
السلام علیکم سروان صاحب، جوړ روغ یا؟
سلامت اوسئ، مننه.
دغه زموږ په افغانستان کښې ډېره بېوزلي ده، دغه د خارجي شیان ټوله ګران شوي دي، زموږ د افغانستان شیان که پنبه دي که هر شی دي دا ډېره دغه سوي دي. موږ د طالبانو تجارت د وزیر ته دا خواهش دی چې دغه ارزانه دولتو ته دا شیان وارد کړي، نه د سوان توکي شته نه بوټ شته. یو سلام راز محمد ریاض ته چله محمد عادل وسلام
کور دې ودان، سلامت اوسئ. له درنو اوریدونکو مننه کوو چې ټلیفونونه وکړل، بیا به هم نوبت ورکو. اوس به ورشو خپلو درنو میلمنو ته. پیشان صاحب، مخکې تر دې چې دې اوریدونکو په څرګندونو خبرې وکړو، له تاسو څخه یوه بله پوښتنه. هغه دا ده چې مخکې مو د نړیوالو مؤسسو د مرستو په اړه او د کار د څرنګوالي په اړه خبرې وکړې. ځینې خلک له دغو مؤسسو شکایت لري او وایي چې دا مؤسسې خپله ډېره بودیجه په لوکسو موټرو، لوړو معاشونو، لوکسو دفترونو او داسې شیانو لګوي. یعنی هغه کومې پیسې چې د مرستو لپاره ترلاسه کړې وي، ډېره برخه یې په هغه اصلي کار باندې نه مصرفي شي. دا خبره څنګه ده؟ دا څومره حقیقت لري؟
فکر کوم دا تر یو ځای پورې معقوله نیوکه ده، او دا باید د افغانستان خلکو ته باید واضح چې مثلا دوی دغه موسسې او دغه نړیوال سازمانونه چې په افغانستان کې د افغانستان د خلکو سره مرسته کوي، په کومه کچه دوی مثلا دغه پیسې یا بودیجه د خپلو لګښتونو لپاره کاروي، او په کومه کچه دوی د خلکو سره مرسته کوي. یعنی که دوی دا کار هم کوي، باید یو میکانیزم ورته موجود وي، تر څو پورې چې د خورد و بورد او د دوو پیسو د هایو په بیل مخه ونیول سي، او یو د حساب ورکونې یو واضح او شفاف چوکاټ موجود وي. خو له بله پلوه که موږ ورته وګورو، تر کومه چې زه خبر یم، دوی دغه لوجستیکي اصلاح سره مصارف تر ډېره پورې دوی دا بانه ورته یا دا توجیه ورته لري چې موږ په داسې سیمو کې چې هغه د امن او د خوندیتوب د لحاظه ډېر خوندي نه وي، موږ په داسې سیمو کې چې کله کار کوو، تر ټولو زموږ لپاره، زموږ د خلکو، زموږ د کارکوونکو امنیت ډېر مهم دی. یعنی که موږ خوندي نه یو، نو موږ په خوندي ودانۍ کې یا په خوندي موټرونو یا لارو چارو څخه استفاده ونه کړو، نو بیا د مرستې هم نشي رسېدلی تر خلکو پورې. یعنی زه فکر کوم په دواړو مواردو کې، په دواړو حالات کې حداقل خلکو ته باید شفاف او واضح حساب ورکړل سي چې څومره مرستې، څومره پیسې د خلکو لپاره د مرستو په برخه کې لګول کېږي، او څومره د دوی د پیسو لپاره د دفتري مصارفو لپاره.
بله، ډېره مننه، سلامت اوسئ. محترم شمس، تاسو مخکې د سونګ موادو په اړه خبرې وکړې، او اوس فکر کوم په افغانستان کې تر بل هر وخت د قانونو څخه زیات د ډبرو قانون سکاره استخراجی شي. خلک تر څه حده پورې د ځان تودولو لپاره دا ډول مواد لري یا وس لري چې وایخلي؟
نه،
آغل شمس لکه چه رخ موان وریدو. خو خیر بیا با نوبت در کو ور بشو شاغل حافظی تا. حافظی سب تاسی دی وریدون کو خبری وریده دی طول دی قیمتی شکایت کهو چه پا دیم خبری وکره جو وریدون که ول چه دی چین لار خلاص شوه نو باید آغا قیمتون ارزانشی دی چین لار خو بخلاص نیوی لا خو دی واخان لار لا لا ډیر وخت ورته پکار دی چې هغه پرانستل شي. خو یو شکایت دام و چې وای داخلي مواد هغه څه چې په داخل کې تولیدیږي هغه ارزانه دي او څه چې له بهر راځي هغه ګرانه شوي دي. دا ولې؟
دغه محترم اوریدونکي هدف دا و چې تعرفي چین کې د صادراتي شیانو د افغانستان لپاره سفر شیلی په ځینې مواردو کې چې تاسو مخکې هم ورباندې خبرې وکړلې چې دا په چین کې د ارزان تولیدي نه په افغانستان کې هغه وارداتي هغه د چین په افغانستان کې تعرفې لري او مشکلات لري قیمتونه همغسې دي لکه چین مخکې وو. او دوهم دلیل یې دغه دی چې دلته په افغانستان کې موږ د تولید د صادراتو لپاره ډېر شی نه لرو. هغه نړۍ شهره دی چې موږ یې دی او ځینې د وحشي جنگلي شیان دي لکه جلغوزي او ځینې د چارمغز چې د کاندیش او بدخشان په غرونو کې راشنه کېږي. نو د صادراتو لپاره او د اقتصادي ودې لپاره باید پانګونه وشي، باید اساسي چاره وشي. نو دا اساسي چاره هغه دی چې افغانستان بدیل واردات دلته په افغانستان کې تولید کړي، د کرایه څخه ځان وژغوري او د نورو لګښتونو څخه. او بل مسله دغه دی چې خلکو لپاره باید کار پیدا شي، قدرت د خرید د خلکو زیات شي. دا خو خلک اوسي چې نه لري چې مثلا تر یو ډالر څخه کم عواید د خلک وي، خو قیمتونه خو په دنیا کې برابر نه دي. په امریکا کې چې ډېر شتمن هیواد دی هغه سره شپږ فیصد تېر کال تورم ریټ و. نو دا چې تاسو وبولئ د هغه په تناسب خو زموږ عواید نه زیاتېږي. د افغانستان د خلکو عایدات نه یوازې نه زیاتېږي بلکې کمېږي هر وخت. په دې خاطر باید تشکیز په دې کې وي او حکومتونه د مشروعیت یو دلیل دا دی چې د فخر بین الملل لپاره او د ټولنې د اقتصادي رفا لپاره وړاندېږي. هغه دولت چې د فقر پر ضد په مبارزه کې ناکام وي د هغوی مشروعیت هم تر سوال لاندې راځي. نو په دې خاطر اوسنی سرپرست حکومت لپاره ضروري ده چې د خلکو عمومي مشکلات ته پاملرنه وکړي او د هر معنی چې د اقتصادي ودې په لاره کې شتون لري مضافه کړي. تر څو څو زیات مثلا مشکل د افغانستان هغه د یو سیاسي بستر نه شتون لري او دغه لپاره باید حکومت ورودانګي او مشکلات سره رفع کړي.
بله حافظي صاحب، تاسو مخکې ویل چې افغانستان دومره تولید نه لري چې بهر ته صادر کړي، یوازې ځینې خام مواد چې صادروي. لیکن هغه څه چې نن سبا ډېر ورته ضرورت دی، یعنی په ژمي ورته ضرورت دی، هغه د ګرمولو وسایل دي لکه سکاره چې شول. سکاره یو وخت طالبانو ډېر صادرول پاکستان ته، پاکستان په خپله کم کړل د افغانستان څخه واردات. نو په داخل کې پاتې دي دا کېدای نه شي چې دا ارزانه کی. او یو سوال بل هم پدې کې دا ده چې تاسو په یو شکل سره وویل چې دا کېدای شي مامورینو ته ورکړي په یو شکل سره، لیکن نور خلک چې هیڅ کار نه لري، مامور خو بیا هم یو کار لري، هغه خلک چې هیڅ کار نه لري وزګار دي، هغوی ته په څه شکل سره په دې برخه کې امتیاز ورکول کېدای شي؟
ما وکړ چې په تیر حکومتونو کې کله چې کوم شتون درلودل د مامورینو لپاره و، اوس ما ویل چې دا ټول خلکو ته باید ورکړل شي، ځکه چې دا معدن د افغانستان د خلکو شتمني ده. دا حکومتونه د هغوی په استازیتوب و نیابت ژمن دي چې دا وباسي او د هغوی د رفاه او د هغوی د ژوند د چلولو لپاره وکاروي. نو اوس مهال پکار دي چې دوی د ژمي په درشل کې خلکو ته مخکې ووایي چې یو ملیون ټانکه وباسي ټول افغانستان ته رسېږي. تقریبا 15 میلیون کورونای ترسیری تا 15 میلیون انسان دیگه جوړیږي. د هر چا ته هر کورونای ته نیم تون یا 15 کیلو ورکی چې موږ په دې شصوره ترسیریږي.
بله ډیر مننه، سلامت اوسه. شاخله پیژند تر اوسه پوری چې له افغانستان سره کومي بشری مرستې شوې دي که دا له نورو هیوادونو لکه مثلا له سودان سره، یمن سره، سومالیا سره، سوریه سره، نورو کړکېچ ځپلو هیوادونو سره چې کومي مرستې شوې دي، له هغو سره مقایسه کو نو فکر کوم چې ډېرې مرستې شوې دي. څه فکر کوئ چې له افغانستان سره به مرستې لا هم دوام وکړي؟
متاسفانه افغانستان یو له هغو هیوادونو څخه دی چې همیشه دوی د مرستو د لارې څخه دوی په اسره سره هغه اکثریت خلک یې د خپل ورځنی ژوند پر مخ بیایي، او تر دې خو لا فاجعه دا ده چې حکومتونه یې هم همداسې پاتې شوي دي چې دوی خپل عادي بودیجه نسي په اصلاح سره د خپلو کورنیو عایداتو داخلي عایداتو څخه نسي برابرولی، او په دې برخه کې همیشه پاتې راغلي دي، او لاس یې همیشه نړیوالو مرستو او نړیوالو ادارو ته او حکومتونو ته، نورو هیوادونو حکومتونو ته اوږدي. چې زما په نظر باندې دغه تر ټولو ستر لامل دی د خلکو د بېوزلۍ او د خلکو د ځپنې، په خصوصا په دغسې حالاتو کې چې اوس په افغانستان کې روان دي. نو موږ که د دې ستونزې اساسي حل غواړو، موږ باید پر دې باندې فکر وکړو چې زموږ په جغرافیا کې چې افغانستان نومیږي، څنګه کولای شو چې موږ یو مشروع اداره، یو داسې اداره چې هغه د خلکو د خواهش سره رامنځته شوی او خلکو ته د حساب ورکون په برخه کې واضح پلان او اراده ولري، او څنګه د خلکو سره یو ځای کار کولای شي چې دغه د اقل دغه اړتیا چې بهرنیو هیوادونو او بهرني نړیوالو مرستندوی ادارو ته دی همیشه لاس اوږد کړی دی، د اقل دغه کچه راکمه شي. دا تر ټولو غټ او ستره تشه ده په افغانستان کې، او دا تشه همیشه انداز پاتې شوی ده. تاسو ګوري د جمهوریت په وخت کې موږ په دا تیر شلو کلونو کې ایله بیلا دومره وتوانېدلو چې موږ خپله عادي بودیجه تر ډېره پورې د کورنیو منابعو څخه بشپړ کو، او خپل ضرورتونه د داخلي تولیدات څخه په اصطلاح سره مرفوع کو. خو متاسفانه د اوسنۍ ادارې په راتګ سره دا هر څه بیرته په صفر کې ضرب سواله. نو چې په لنډ ډول ووایم، کله چې د یو ملت په راز کې یو حساب دی او پر د خلکو پرای راغلی اداره نه موجوده، موږ دا توقع نشو کولای چې ملت کې په رفا او په بساینه په ځان د بساینه پر لور ګامونه پورته کړي او په دغه حالت کې دی ژوند وکړي. موږ تاسو د عملی مثال لرو چې د هر کال په تیرېدو سره د جمهوریت تر راپرځېدو وروسته دا حالت د خلکو د خرابېدو خواته روان دي، او موږ د دې بل واضح مثال نه سور کولای چې دا د قدرت تشه، د سیاسي مشروعیت د نسوالي، داخلي مشروعیت د نسوالي تشه ده چې دا باید په لومړي سر کې ډکه سي، او وروسته موږ باید مسلکي او په کار پوه کادرونه، وزارتونه او اقتصادي کارپوهان ولرو چې د سترو دولتي ادارو په راس کې قرار ونیسي، او دوی په دې باندې وپوهیږي چې څنګه د خپلو داخلي تولیداتو او خپلو داخلي منابعو څخه استفاده کولای شي تر څو له دې لارې ملت ته خدمت وکړي او ملت دغه حالت څخه تر یو کچې راوباسي.
بله.
نو په ټوله کې ویلای شو چې په اوس وخت کې دا موږ واضح مثالونه ګورو چې د خلکو حالت د دغه خلک د دغه ناحیه څخه د دغه اړخ څخه د داخلي مشروعیت د نسوالي اړخ څخه ډیر ځپل کیږي او متاسفانه دا حالت د هرې ورځې په چیرې دو سره د خرابېدو وخواته روان دی.
مننه سلامت اوسې حافظ صاحب. د دې نړیوالو مرستو د کمیدو په اړه اندېښنې شته. په خپل د نړیوالو مؤسسو هم څو وری دا خبره کړې ده چې مرستې له افغانستان سره کمې شوې دي، له افغانستان سره دلچسپي کمه شوې ده او په کمیدو ده، او تر اوسه پورې هم چې کومې مرستې شوې دي له افغانستان سره لویدیځوالو کړې دي، او داسې ویل کېږي چې هغوی د دې لپاره چې له افغانستان سره یې ځینې ژمنې درلودې او کوم وضعیت چې اوس په افغانستان کې راغلی دی په هغې کې هم ځان یو څه ناسه مسؤول بولي او له افغانانو سره ملاتړ خپل له دنده بولي، لیکن ځینې وایي چې دغه خبرې ډېر دوام نشي کولی. په نورو دنیا کې هم ډېر ځایونه نور شته چې مرستو ته اړتیا لري، دوی نشي کولی چې خپلې ټولې مرستې یوازې په افغانستان کې متمرکز کړي. که دا مرستې کمې شي څه فکر کوي؟ په لنډ مهال کې خو د دې مشکلاتو حل ناشونی دی، څه فکر کوي چې وضعیت به څنګه شي؟ حافظي صاحب، لکه چې حافظي صاحب قطع دی، خیر ټلیفوني قطع دی، پیژان صاحب همدا پوښتنه به تاسو ته راځي که ستاسو نظر څه دی؟
څه فکر کوم چې موږ د یو ملت په توګه باندې باید پر اساسي حللارو باندې فکر وکړو. ما مخکې یادونه وکړله چې موږ ولې همیشه نړیوالو ادارو نړیوالو غربي
زما سوال دا و چې خپله که فکر هم وکړو دا نن شیبه یو داسې حکومت هم رامنځته شي چې بیخي په هر حساب باندې برابر او سم وي، خو دا داسې یو مشکل نه دی چې زر دې حل شي، ډېر کلونه کار ته ضرورت لري. لیکن که نړیوالې مرستې کمې شي په دې اوسنیو شرایطو کې، څه فکر کوئ چې څنګه وضعیت په افغانستان کې رامنځته شي؟
دفتا نړیوالې مرستې کمې چې دا زما په نظر باندې په افغانستان کې دغه نړیوال انساني بحران چې روان دی دا به نور هم عمیق سي او خلک به وځپل سي. په اوس وخت کې زما وړاندیز به دا وي که څوک نړیوالې ادارې وکولی سي د اکل دغه روان حالت یا دغه د روانو مرستو کچه همداسې جاري وساتي تر څو پورې یو دا خلک چې مرستو ته اړتیا لري دا نور هم ونه ځپل سي. اما بیا هم زه وایم چې دا اوږدمهالي حل نه دی او دا لنډمهالي حل دی. خپله خلک ډېر څه کولی سي، خپله خلک کولی سي چې مثلا د وړو کاروبارونو د لارې، د وړو تجارتي فعالیتونو د لارې وکولی سي خپل ورځني ژوند ته دوام ورکړي. دا د خلکو روحیه ډېره مهمه ده چې دوی باید په دې باندې پوه سي چې په اصطلاح سره د خلکو په ژبه باندې وایم چې پردی کټ تر نیمو شپو دی، تر څو پورې به دوی د خلکو د مرستندوی ادارو د مرستو کاروانونو ته په کلو او په بانډو کې په تامه یي. دوی دې د خپل محیط او د خپل چاپیریال څخه پیل کړي چې دوی څه کولای سي چې دوی حداقل دو سازمانونو ته او دو مرستو ته نسبتا لږ اړتیا پیدا کړي. زه فکر کوم د کډاغ ملي روحیه پیاوړې سي او خلک په دې فکر کې سي چې موږ خپل د خپل ژوندانه د چیرول د پاره تر ممکنه بریده پورې باید لاس پکار سو. دا به زه فکر کوم د اوږدمهالي حل د پاره یو پیاوړې او یو تر ټولو بنسټیز ګام یې. تاسو وګورئ په نورو هیوادونو کې که موږ وګورو مثلا په بنګلاديش کې تر موږ وضعیت ډېر خراب و کله چې دوی په لومړي سر کې دغه د ملت جوړونې لومړي پړاوونه پیل کړل، اما دوی په دې فکر کې سوله چې موږ باید نړیوال ته په تمه ونو سو او موږ باید وکولی سو چې خپل ژوندانه د چیرول لپاره خپل امکانات په کار واچوو. او تاسو وګورئ اوس په اروپا کې په ستورو مارکیټونو کې د بنگلاديش د د د د خلکو د تشبثاتو او د وړو کاروبارونو بیلګي موږ په نړیوال بازارونو کې ویلو او دا وخت واړی اما دی پیل کړی وو او اوس هغه دی نسبتا د افغانستان په پرتله باندې د افغانانو په پرتله باندې په اقتصادي از په غوره حالت کې دي.
بله بله ډیره مننه پیژان صاحب. اوس به بیا هم اوریدونکو ته نوبت ورکو. اوریدونکو هم شته له سټوډیو سره وصل دی، مهرباني کوئ صاحب. سلامت اوسئ، مهرباني.
قربان سما ډیر شایسته موضوع متاکر نه نام خوشاله کړ. سلام مېلمنو ته باندې شبر تام مسلمان له مخ راځي ډیر شایسته موضوع متاکر ده. خبر چې دا د بشری مرستې چې افغانستان تر دې محترم شبر تام واکان نو کدا چیر بندې په افغانستان دی اخر دې هیر بده خصوصا د خلکو لپاره چې اقتصادي سخت دی په دا راز مې پسې مکه چې موږ یو نه دی کوم محترم شبر تام په دا غوښته د دبلی پی خو سفاره دي دا د وډي کورنۍ سره مثال خبرې د وړو د غړو دا مرسته کوي بل امرته خپل تمرز نه لیدل ونحن ما فكروا نظر من ماذا في نظر منهم دسي عزيزة بانوه كي لكن جوان كي مثال دخبري والي كي بيسبب أغوانستان خامد بالوجه مريكي دون كان شيء بشري مريكي كميجي فكار دادا لكن يلماشي إشارة والتوقع دير شان ساخة بولي مكان لا دي قادر وركي دون كي نظر مزل مارة تجاران دا ولاسي دا خطول بخار وغريب خلق سر تق وامل كون كي زكا مزل بداية بداية مارة تجاران درو شباب صاحب جو بل قدر كوما مثال تنو كل كي ناس قرانين سيدا فدا كل كي يبو بداية سليتا مو سليتا فدا قدر كل كي دير مثال دا خبر مسكنان في داسي دير مسكنان في داسي دواك ورا دواك ورا مسكنان في داسي دا بدا یو بډا سړي د ځان چفن د دنیا د کاتو باسي په خپل قسم د تاسو د دې کورنۍ دی وساتي خدای هغه د بشري مرستې چې روانې د زموږ د ملي تجارت د کمزوري سره روانې دي زموږ د تجارت ولا چې خپل د دنیا د مال او د غزا کاتو باسي د هغه فارو غریب خلک سوار کی یار زه په خدای باندې نه وای چې زموږ په ټول افغانستان کې مسكين څه راوونه به شي دا سره ولاړ چې مثال د خبرې خوشنه کې خوشنه کې پاتې کې جوړې کې محترم شهبر صاحب د خپل د سیمه مثال د خبرې ځوانان د بیکاره ځوانان پر کار واسي څو درته بل کوم یو ماشي اشاره وکړه بشری مرستې سمستر غنیولې دا بشری مرستې کوي قانون چې کډوا کالو څخه اخر اخر پر موږ باندې بندي شي نو په کار نه چې خپل غو په خپل وکړو پر نړیوال باندې تکیه وکړو.
ډیره مننه، سلامت اوسه کور دی ودان. بل اوردور کوم شته ځان راو پیژنې ازادي رادیو مهرباني کوئ صاحب تاسو له سټوډیو سره وصل یاست، خبري وکي ازادي رادیو ده نه لکه چې زما ژغ ناوري. خیر وربشو درنو ملمنو ته حافظي صاحب د دې وروستي اوردونکو خبري جالبي وي. دی وایي چې شتمن خلک دي په خپلو سیمو کې له خپلو بېوزلو سره کومک وکي او پاینال کې وبلا خبره وکړه چې غزما لپاره جالب ښکاره سوی وړي فابریکې دي جوړې کی. یعنی زموږ په سیمو کې داسې سوداګر شته چې وغوړي چې وړي فابریکې جوړ کړي څو په وسیله نور خلکو ته کار پیدا کړي. دا به فکر کوم دوامدار حل لاروي کې څنګه څومره ممکنه ده څومره عملی ده.
اول خدا ویل غوړم چې دا خصوصي سکتور د افغانستان او غشتمن خلک کم چې احساس لري او پیسې خپل نه دي استولي بهر ته هغه د ټول سوداګری د افغانستان په غاړه لري او دا دوراني پانګه د سوداګری لپاره تقریبا 10 میلیارد ډالر کې ځکه چې 10 میلیارد چې وي 10 میلیارد خو درې غشتن دوران لري. یو غشت خو دا فرمایش دی او ترانسپورټیشن دی، دوهمه په ګودامو کې دی، درېنی په پرچم فروشي کې دی. دا پیسې د خصوصي سکتور لخوا تامین شوې دي او د لنی کبره په هیڅ د افغانستان کې قاطی نشته دی او په حدود د بدخشان یا دیرو د اورزګان کې هم هر شی پیدا کیږي. اما دا چې خلک قدرت د خرید نه لري او ډیر فقیران دي دا د مسؤلیت په خصوصي سکتور باندې نه راځي.
مسئولیت خونه ده لیکن لدی نظره مثلا آفیزی سر
هم ارز کم
مربانی
15 تر 5 داره فابریکی کارخانی شتون داری در طول خصوصی تو پنگوانه که جل سوی دی دریم در چرگان و فارمونه دی دی کبان و فارمونه دی نور میکانیزه زراعتی دی اصلاح شوی تخمونو او نور تشبسات دی چه دا دی خصوصی سکتور لخوا شوی دی ولی شرایط اون تا برابر ندی اکثرا پا حالت دی ضرر دی ځکه چې برخنا ثابت ندی. تاسو پوهیږئ چې یو کلینکر کله چې تاسو یو فابریکه دی زوب دی اهم
لری او د اوسپنې یا د سمنټ تولید لپاره کلینکر کچیر یو غشت برق لارشي او د سولشي نیمایي عمر د اقتصادي دغه کارخانه لبین زی ول سره د دې مشکلاتو بیا هم 15-15 کارخانه شتون لري مالیتونه ډیر لوړ دي قیمت د برښنا ډیر زیات دي باثباته برښنا شتون نه لري دا خو انفراستراکچر دی دولتونو دی حکومتونو موضوع ده درې مسله دغه دي چې د اقتصادي ودی او لوی پنګونی راجلبون دا یو سیاسي مناسب بستر لري دا درې امکان تیر شو تر اوسه پورې هیڅ یو په دنیا کې اوسنۍ حکومت دی افغانستان په رسمیت نه پیژندلې دا نه وایي سیاسي کمزوري رامنځته کوي بلکې په عین زمان کې د اقتصادي مشکلات راځيږي هیڅ اقتصادي مالی مؤسسه د دنیا لکه نړیوال بانک لکه آی ایم ایف لکه آشن ډیولپمنت بانک او نور ځم بانکونه د دنیا یا سویس کریډیټ دوی افغان پانګوالو ته چې په افغانستان کې پانګونه وکړي قرض نشي ورکولای نو خپل د جېبه څخه په دې د دنیا کې د سینه دی یو پانګوال 15 سلنه په خپل ورکې 15% بانکونه ورکوي په افغانستان کې دا تر څو چې دا مشکلات حل نشي یو اقتصادي واقعیت او نقل لپاره او د لوی پانګونې لپاره زمينه نه برابر شي
ډېر مننه فیزي صاحب محترم شمس تمره چې له استودیو سره به وصل یا سو شخ به اوري فعلا د قیمتونو د زیاتوالي لکبله او د هوا د سړیدو لکبله ډیر مشکل کوم خلکو ته متوجه دی اغلی شمس تاسو له استودیو سره وصل یا خبري وکي متاسفانه چې زما شخ ناوري خو پیژان صاحب تاسو ته بدرشم تاسو څه فکر کوئ چې ډیر آسیب پذیره یا زیانګالی کومه طبقه ده کندی نه پیژم معلولین او که بهتر استانه شوي خلک ډیر خلک په دې وروستي یو کال کې له پاکستان او ایران څخه هم په زور راستانه کړل شوي دي څه فکر کوئ چې ډیر مشکل به کوم خلکو وي
زه فکر کوم دا دوه طبقه خلک تر ټولو ډیر آسیب پذیر دي نسبتا نورو طبقو ته یو خلک دي چې هغه سرپنان لري او په داس ځایونو کې شپې ورځې سبا کوي چې هغه د دې آسیب پذیری زیات نوروم زیاتې وي چې مثلا هغه خیمه دي یا مثلا داسې ځایونه دي چې هغه د هوا په سړېدو سره نور هم سړېږي او د چودېدو امکانات هلته نشته او دا خطر زیاتوي چې د هوا په سړېدو سره دوی صحیح او د روغتیایي ستونزې پیدا کوي نو دوه خلکو ته په لومړي سر کې لومړی ټوب ورکړه سي دا به نسبتا او خلکو ته چې هغه په نسبتا یو داسې سرپناه کې اوسي چې هغه د تودوخې امکان لري یا مثلا نسبتا د هوا د سړېدو سره مستقیما نه متضرر کیږي یا مثلا په عامه اصطلاح کې وایم چې کور او کوټې ته اوبه نه ورځي دا کسان زما په نظر باندې ډېر هغه دي د دې ترڅنګ زه نه پوهېږم چې په افغانستان کې به څومره دا احصایه دقیقه خصوصا په داسې حالات کې موجود وي چې هغه کسان چې عاید یې تر صفر پورې رسېدلی او هیڅ کاروبار او هیڅ د عاید سرچینه نه لري هغو کسان ته باید حکومتونه او نړیوالې ادارې پاملرنه وکړي او دوی د په دغه موسم کې چې د کال سوړ موسم دی او را روان دی دوی ته عاجل مرستې ورسېږي
بله ډېره مننه یو اوریدونکی لرو ځان راوپېژنه یا ازادي راډیو مهرباني کوئ
السلام علیکم تخیم د ابو الولایت شازیل له صالح
صاحب مهرباني کوئ تو حساب
استاد سن المنو او ټول کني کې له احترام وړاندې کوم
سلامت اوسئ
مننه اندل ته په افغانستان کې دوه درې قسمه خلک شته خلق سماجر راغلی دي
یا په داخل کې مهاجر شوي دي، یو کور ځای شوي دي، دا خلک له مشکلاتو سره مخ دي. او یو هغه قسم خلک دي چې په خوایې په دولت کې دندې وظیفې درلودې، دا خلک بیکاره دي، کارونه نه لري. او یو قسم خلک بیا پر کار شوي دي، لکه هغه خلک چې هغه طالب پلوي خلک وو یا طالبان وو، دغه په حکومت کې دندې هم پیدا کړي دي، بازارو او ښارو ته راغلي دي، زیارتونه او دوکانونه او شیانې شروع کړي دي، نو دغه بیا کار جوړ ده. او یو قسم هغه خلک دي چې په خوا یې هم کار درلود، اوس یې هم ستانې په حکومت کې کار کاوه، نه په طالبانو کې کار کاوه، لکه زه یا ما په شان بل یا بل. هغه په خوا هم پر کار، اوس هم پر کار دی، خپل پاخه کارونه لري، یا دوکانداري یا بزګري یا نور کارونه، دا ټول خلک پر کار دي. خو خدای دې وکړي چې د امریکې دا نوی جمهور افغانستان ته مرستې راځي، چې او زموږ پر وطن باندې څه د مرستو لپاره خو پر اخره سي په خو دي چې مرستې اوس نه راځي. دا د مؤسساتو مقاطعه وکوله، نو طالبان هم باید له حکومت سره تعامل وکړي، له غربیانو سره، ځکه چې دا وطن خوار ده. او دا د قوشتی پی کانال دغه باید فعال شي او جوړ شي، په دوام ډېر خلک پر کار کوي. لو کوم مقابل کندهار لوی لارم وته جوړېدو په حال کې ده، دان جوړېږي، پر دې باندې کارګر شته. او البته دې کاری دی، و ایران ته ډېر خلک ځي، حالت هم خلک پر لارو باندې مشکلات سره مخ دي. نو خدای دې وکړي چې زموږ وطن دا جوړ شي او خلک ټول
ډېره مننه. سلامات اوسې توفی صاحب، وخت کم لرو، وربشو مېلمنو ته چې ثواب هم ترلاسه کړي. حافظ صاحب، څه فکر کوئ په امریکا کې له دې تغییر سره چې ټرمپ ولسمشری ته ورسېدو، فکر کوئ چې له افغانستان سره به مرستې زیاتې شي، افغانستان ته به توجه ډېر شي، او که نه؟
دا به مشروط دی، که چیرې دا د دوهې هغه موافقتنیک په هکله دواړو خواوې ژمن واوسي او هغه تطبیق کړي، زه یقین لرم چې نه یوازې دا بندیزونه له بینه ځي، بلکې مرستې زیاتېږي، او نه یوازې دا بشري مرستې، بلکې دا انکشافي پروژې او نور عمراني شیان هم بیرته په افغانستان کې پیل کېږي. مخصوصا د میثاق شهروندي تقریبا 9000 پروژې وي، هغه پته درېدلې دي، او د افغانستان د بیا رغونې لپاره هلته په صندوق د افغانستان، صندوق بازسازي افغانستان په نوم کې تقریبا 30 میلیارد ډالر ژمنه شتون لري، چې دا هیوادونه ژمنه کړې وه چې موږ دا پیسې به په راتلونکو 15 کالو کې ورکوو. بیا چې سیاسي بدلون راغی او افغاني حکومت په حساب تورن شو او په تقلب په انتخاباتو کې هغه یې بند کړل، کچری اوضاع برابر شي او دغه تفاهمنامه یا هو موافقتنامه د دوبه از د دوه تطبیق شي، زه یقین لرم چې هم د عدم مشروعیت مسله حل کیږي، هم عدم رسمیت یو لاره پیدا کیږي. او دا چې لاره پیدا شو، بیا پیسې نه یوازې امریکایان بلکې نور هم ورسان سره دیوال دي چې مرستې وکړي، خو دوی نشي کولی، ځکه چې حقوقي موانع ورته شتون لري. دا په رسمي ډول پیژندل په خپله ډېره لویه ستونزه ده، چې پانګونه هم نشي کېدلی او داسې انکشافي مرستې هم دولت سره مستقیما امکان نه لري. په دې خاطر باندې زموږ د ملي وظیفه هم دغه دي چې دا تعقل سره او خوخیاري سره وکولو چې خپل د بیندلي ستونزې هم سره حل کړو او خپل تعهدات ته ژمن پاتې شو.
بله، ډېره مننه. سلامت اوسئ. د دې خبرونې په دې وروستیو شېبو کې یو تصویري راپور لرو له تاسو درنو مېلمنو، د اقتصادي چارو متخصص آذرخش حافظي، د پوهنتون پخواني استاد عزت الله پیژاند او محترم هیله شمس ټولنیزي فعال څخه ډیره مننه چې په پرونه کې موږ ګډون وکړل. اوریدونکو هم منندوی د سون توکو او خوراکي توکو یو شمیر پلورونکي وای د ژمي په رانیږدې کېدو د دې موادو بیې لوړې شوې دي. د کابل یو شمیر اوسیدونکو هم وای د کمزور اقتصادي وضعیت لامل ژمي ته د اړتیا وړ توکي نشي پیرلې. دا تصویري راپور واوري.
د ژمی پر اتلو د سونتوکو او خوراکي موادو بیې لوړې شوې او ډېر خلک د اخیستو وس نه لري. په کابل کې د سونتوکو ځینې پلورونکي وایي د طالبانو لخوا د ځنګلونو وهلو بندیز له امله په بازار کې د لرګیو بیې دوه چنده شوې دي.
نرخونه د پروسه کال په پرتله دوه چنده شوي، ژمی هم را رسېدلی.
یو خروار لرګي څوار لزرو تر رسیدلی په خو او زرو خلک مزګار دي لرګي نشي اخستلې د بې لوړیدو لامل دا دی چې طالبانو زنګلون وهل منع کړی کم داسی وی یو خروار لرګي به شل زرو ته مورسیږي
خدای اوازې د سون مواد نه دي د کابل په بازارونو کې د خوراکي توکو به هم لوړی شوې دي
تقریبا یو هفته شت
تقریبا دا یو اونۍ کېږي چې نه خنډي